السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ 2019 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. ولی ها میرزا د نو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته تلیوان په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو. په اول خبرونه له ظفر خان نه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ګډه غونډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره کتلې دي او برتانوي پارلمان له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه د وزیر اعظم تریزا مے طرحه رد کړې ده. تفصیل: د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت په خلاف د ګډو هلو ځلو پریکړه کړې ده. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ ترڅنګ جمعیت علما اسلام فی او نورو ګوندونو پرون په اسلام آباد کې ګډه غونډه وکړه او یوه کمیټه یې جوړه کړه. په کمیټه کې د ټولو ګوندونو استازي شامل دي چې د حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو، د ازادۍ، اقتصادي تګلارې او په نورو موضوعاتو خبرې کوي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف خبریالانو ته وویل:
په تیرو 15 میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین ناهله، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانه طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. د ډالر په مقابله کې د روپې ارزښت 13% کم شوی دی.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند رهنما او د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر پرون خبریالانو ته ویل د هیواد اقتصادي خلور تروان کړی دی. په پاکستان کې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر کال په اګست کې حکومت تر جوړې دی وروسته د لومړی ځل دی چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په ضد شریکه حکمت عملی جوړه کړې. پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو د رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي دي. د ټاکنو د کمیشن ویاند د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي چې د رواني میاشتې تر 9 خلک کولی شي دغې مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی ده چې په قبایلي ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د پښتونخوا اسمبلۍ لپاره ټاکنې وشي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې د صوبایي اسمبلۍ لپاره به ټاکنې وشي او خپل استازي به پښتونخوا اسمبلۍ ته ولیږي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو اداري بلو وینز پرون په پیښور کې په ماشوم والی کې د ودونو په موضوع غونډه وکړه. د اداري مشر قمر نسیم مشال رډیو ته ویل په پاکستان کې یو شپږ ودونه په کم عمر کې کیږي خو په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې شرحه نور هم زیاته ده.
د ډبلیو ایچ او یو ریسنت رپورت مطابق په فاټا کې چې کوم سیمه ده په دې کې تقریبا 99% ودونه چې کم دي نو دا د کم عمرې ودونه چې کم دي کیږي. په خیبر پښتونخوا کې 15% جنکې داسې دي چې 43 کالون کې ترسیږي نو خپل پیله بچیلا جنم ورکړي وي.
د بشری حقوقو بل فعال عمران ټکر وای حکومت ژمنه کړې چې تر 2013 میلادي کال پورې به په کم عمرې کې د ودونو دود ختم وي. همداراز د 14 یا 18 کلنۍ مخکې په ودونو د بندیز لګولو بل له نږدې 10 کلونو په پښتونخوا اسمبلۍ کې دی چې لا هم نه دی منظور شوی. د سوات پولیسو پرون د ناموسي وجنې په تور 3 کسان ونیول. پولیس وای په نیول شو کسانو کې د وجل شوی وی خزي خاون، سخر او خواخي شامل دي. پولیس وای وزنانه سو ورځې مخکې د مټي هسپتال ته ورول شوی و چې سخرګنه یې ویل زاری خوړلی خو ورستو پولیسو ته معلومه شو چې خزه د ناموسي وجنې په تور وجل شوی ده. د مټي تانی پولیس افسر عثمان علي پرون مشال رډیو ته ویل:
مخبر په درې اسلام له څو چیرې دی راځي نه مخکې د خبرې چې زار خوړل شي دی بیا اسلام له څو چیرې دا وجل شي دا مخکې د دې نه یو شپه مخکې دی دی کړه حالت لري دا د هغه په بنیاد باندې را دی را قتل شوی دی ځکه به موږ ځان مو دی کې فلاره په بهر ملک لري مور ریپورت نه کوو مهمای نه کوو.
په سواد کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وای په سیمه کې وخت په وخت د غیرت په نامه خزي وجل کیږي چې زیاتره داسې پیښو ته د ځان وجنې نوم ورکول کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان ایچ آر سی پی وای د 2018 میلادي کال د جون نه تر 2013 میلادي کال تر اگست پورې په پاکستان کې د ناموسي وجونو 1013 پیښې شوې دي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. افغانستان د سولې لپاره امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي بیګا په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره کتلي دي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. د خبر پاڼې تر مخه خلیلزاد وویل د سفر موخه په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو هم غږی کول دي. زلمی خلیلزاد پرون له هند کابل تر رسیدلی دی. ټاکل شوی چې هغه به پاکستان ته هم سفر کوي. له اروپایي ټولنې د وتلو یا بریگزټ په اړه د وزیر اعظم تریزا مې طرحه برطانیې پارلمان په غوس اکثریت رد کړه. د پارلمان 202 استازو د طرح په حق او 202 په مخالفت کې رای ورکړي. دا د برطانیې په پارلماني تاریخ کې ستره ماتې بلل کیږي. بیګا د رامنځته شوي بدلون وروسته د اپوزیشن مشر جیرمی کوربین غوښتنه کړې چې تریزا مې د پارلمان یو ځل بیا د باور رایه ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې تریزا مې به نن له پارلمانه د باور رایه وغواړي. د 2018 میلادي کال په جون کې په برطانیې کې له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه ټول پوښتنه شوی و چې په کې له ټولنې د وتلو په حق کې ډېری رای ورکړل شوی وي. د کینیا په دارالحکومت کې 14 15 تنه وجلی دي. 14 پرون د هغه هیواد د مرکزی ښار نیروبی په یو هوټل کې شوی چې ذمواري یې د القاعده سره تړاو لرونکي ډلې منلي. په وجل شوو کسانو کې یو امریکایي او یو برطانوي هم شامل دي. الشباب وسلوالې ډلې په تیر وخت کې هم په کینیا کې ورته بریدونه کړي دي. یو لوی برید یې په 2013 میلادي کال په سپتمبر کې په نیروبی کې کړی و چې 65 کسان پکې وژل شوي وو. یو بل برید یې په 2015 کال کې د ګریس په پوهنتون کې کړی و چې 150 کسان پکې وژل شوي وو. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت د پالیسو پر ضد د مشترکه ستراتیژي جوړولو فیصله کړې. سیاستوال افراسیاب پټک د اتحاد ته څنګه ګوري؟ د خیبر ضلع باڑی سیکان له حکومت غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته د ستانه کړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي. اخوا د میرانشاه بازار یو شمېر دوکاندارانو او جایداد مالکانو د انتظامی خلاف احتجاج شروع کړي او د ړنګو کړل شوو دوکانونو د بیا بحالولو غوښتنه کوي. اونیسا ادبی او کلتوری خپرونه د مشال راډیو مجله کې به د کلتوري هلو څلو پاړه واوري.
تنقیدی غونډې به کېږي. په دې ملګرو تقریبا موږ سره شپږ اته کسان دي چې هغه د کتاب مرحلې ته رسېدلي دي او هغو سره موږ د کوم موږ سره ناکشران محدودلي دي.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو خپرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو پرون د یوې شریکې غونډې پر مهال ویلي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د فعالیتونو خلاف به په شریکه او له یو دریځه خپل غږ پورته کوي. د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف ویل حکومت په ټولو چارو کې له ماتې سره مخ دی او دوی باید د مخنیوي لپاره په شریکه کار کوي. خو بل پلو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړلي چارواکي بیا وایي دوی په صحیح لور روان دي او ملک به له بحرانه راوباسي. د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومند په دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف تور پورې کړ چې د تحریک انصاف او د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ملک دا وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ دی، نو ځکه ټول اپوزیشن ګوندونه راوځي شوي چې د ستونزو مخه ونیول شي.
په تیرو 15 میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین نااهلۍ، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانې طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي، بیروزګاری مخ په زیاتېدو ده، برآمدات او سرمایه کاري په ختمېدو ده. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
ډالر جو ہے وہ 30% وہ اپن ڈی ویلیو ہو چکا ہے.
بلخو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د ملک اقتصاد یې خلور تر روان کړي. البته نو موړي په خواني حکومتونه د معاشي بدحالي ذمہوار وګرځول. پرون د اپوزیشن د مشر شهبا شریف په مشرۍ د سیاسي ګوندونو تر غونډې وروسته شهبا شریف خبريالانو ته ویل چې ټولو ګوندونو په ګډه داسې کمیټې جوړه کړي چې له حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو په ازادۍ، معاشي حکمت عملي او نورو مسلو خبرې کوي. د شهبا شریف په مشرۍ غونډه کې د پیپلز پارټۍ د مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري په ګډون د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو غړو برخه واخیسته. له غونډې لږه شېبه مخکې بلاول بټو خبريالانو ته وویل ګرانه ده چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د مودي غزولو ملاتړ وکړي.
موږ پریکړه کړې چې د ولس په معاشي، جمهوري، بشري او نورو حقونو سمجوته ونه کړو. اپوزیشن د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې چې د راتلونکي تګلاره بټاکي.
په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه پراسیاب خټک وایي د اپوزیشن دغه اتحاد ورته ریښتینی ښکاري. د ده په خبره ځکه چې د پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه پای ته رسیدلې او حکومت پلان لري چې د دې عدالتونو موده د راتلونکو دوو کلونو لپاره وغځوي. خو مخالف ګوندونه غواړي چې په 2014 کال کې د جوړ شوو پوځي عدالتونو ګرانۍ او نورو مسلو مخه ونیسي. خټک زیاتوي که اپوزیشن ګوندونه د دې مسلو د مخنیوي لپاره په ګډه نه راپورته کیږي نو بیا به د ولس په سترګو کې د سیاسي ګوندونو ارزښت ختم شي.
دغه رنګه دا چې کوم فوجي د دا هم د منلو وړ خبره ده نه چې دلته دې موجوده ده زو موجود دي نو یې دا خو به سره دا چې دا نو اوس لري بند کیمو اته یعنی دا یې زو د واسطې د کیږي د کړي کار دی چې دوی ولې نه وري دا کیسه ده. دغه سټوري ما بسلی دي کدا خو پارٹی راپانه کیږي نو پارٹی او پځې به بل څوک راپاز کی پارٹی او خپل اهمیت لا څور کی.
بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15 په خپل یو ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د ګل پوره ځل کمی سملی د اپوزیشن ګوندونو واکاوټ یا وتلو هدف په حکومت فشار راوړل دي چې له دوی سره قامي جوړجاړې وکړي. دا پر سال کې دا چې دا وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په یو شمېر مشرانو د درغلې او تورونه دي او د ځنو پر ضد مقدمه هم روان دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای پوځي عدالتونه په استراري حالت کې جوړ شو او د دې د مودې غزولو ته اړتیا نشته. بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون په دې اړه واضحه دریس نه دی غوره کړی. دا چې په پاکستان کې پوځي عدالتونه مودې د غزولو څومره امکانات دي نور تفصیل ظفر خان وړاندې کوي.
پاکستانی رسنۍ وای وزیر اعظم عمران خان پوځي عدالتونو د مودي غزولو په موضوع د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته دند سپارلې ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره وګوري. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون تر اوسه د پوځي عدالتونو د مودي غزولو او یا نه غزولو په اړه واضحه خبره نه ده کړې. خو د ګل پورز د ګوند مشر شهباز شریف په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو رول مهم یاد کړ. نو موړي خبري اعلانو ته ویل
د پوځي عملیاتو ضرب عذب او رد فساد لوجی پر ترهګرۍ قابو و مندل شو. د دې سره په څنګه کې په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو لوجی په ترهګرو کې ویره خوره شو او په ترهګرۍ کې کمی راغلو.
بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ وای دوی د پوځي عدالتونو د مودي غزولو په حق کې ندي. د ګوند رهنما فرحت الله بابر پرون مشال رډیو ته ویل
یو وجه خدا ده چې خپل حکومت داوه ده چې دهشتګردي ډېر حد پورې کم شي. چې دا داوه ټیک نه دی غلطه دی. نکم کار چې دوی په سرورو کالو کې ونه شي کړی هغه کار بیا په سرویسو کالو کې هم نه شي کېدلی. دویم نقصان دا دی خاص کر هغه خلک چې کوم دا غواړي چې د پاکستان سیول خلک په فوجي عدالتونو کې په هغوی مقدمه وچلی شي نو دا یو لابي جوړ او هغه لابي کوشش به دا کوي چې دا د پرمننت دا هم یو وجه ده چې موږ نه غواړو.
بابر زیاته کړه پوځي عدالتونه د ورکو خلکو په ضد هم وکارول شو نو ځکه یې ګوند پریکړه کړې چې که د عدالتونو د مودي غزولو ترمیم اسمبلی کې وړاندې شي نو د دوی د ګوند غړي به یې په مخالفت کې وټ ورکړي. واکمن تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 1,650 څوکۍ لري. عیني ترمیم لپاره حکومت د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. کارپو مزر عباس وای که څه هم په اوس وخت کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات دي، خو د پوځي عدالتونو په موضوع دواړه خواوې جوړجاړي ته رسیدلی شي.
پوځي عدالتونه جوړېدل نو ورسره دا پریکړه هم شوې وه چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به د عادي عدالتونو نظام ښه کولو او ګواهانو خوندیتوب لپاره کار کیږي، خو په دې لړ کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو.
مزر عباس زیاته کړه د پوځي عدالتونو په اړه دوه نظر دي. یو دا چې عدالتونه ضروری دي ځکه چې دې د امن پر راوستو کې مهم رول لرلی دی، او مخالف نظر دا دی چې که څه هم اوس بدامنی د پخوا په څیر نه ده نو ځکه نور پوځي عدالتونو ته ضرورت نشته. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروستو په 2015 کال کې د دوو کالو لپاره جوړ شوی وو. په 2018 میلادي کال کې د عدالتونو موده دوه نور کاله یعنی د روان کال د مارچ تر 1 وغځول شوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی، د نهې په ورځ پاکستاني او نړیوالو رسنو په پیښور کې د افغان طالبانو د یو مهم مشر حافظ محب الله د نیولو او بیا د بیرته خوشي کېدو خبر ورکړ. شنونکي وایي پردا قسمه کارونو پاکستان غواړي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېنوي، خو معلومه نه ده چې د دې کار پایلې به مثبتې وي او که څنګه. د مشال ریډیو همکار اسرار علم مومند په دې موضوع یو رپورت جوړ کړی دی.
په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي حافظ محب الله چې د طالبانو په پخواني رژیم کې د مذهبي چارو وزیر وو اوس هم مهم دی، خو ډیر مهم نه دی ځکه چې نوموړی د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی نه دی. خو یوسفزی زیاتوي چې د حافظ محب الله دغه نیونه د طالبانو په اړه د پاکستان د حکومت او پوځ پر رویه کې بدلون ښایي، او داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د دې لارې طالبان مجبور کړي چې د افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني.
چې پاکستان دې ته وایي چې تاسو د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه کښېنه خبرې وکړي او دزبندۍ اعلان وکړي، خو دوی انکار کړی دی. زما دا خیال دی چې دغه چې کوم نیول دی دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې طالبان د پاکستان خبره نه مني، او ځکه پاکستان اوس دا کار شروع کړو چې دوی ونیسي تنګې کی مجبورې کی.
بلخو د کابل پونتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دا قسمه کارونو پاکستان یوازې د څه وخت لپاره امریکا خوشحالول غواړي. ستانکزی وایي که پاکستان واقعي غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني نو پر خپله ځمکه دې د دوی مرکزونه ختم کړي.
زه فکر نه کوم چې پاکستان کې ډېر لوی بدلون راغلی. که پاکستان غواړي چې دا بدلون ثابت کړي نو د طالبان او ترورستان اصلي بیسونه باید خپل خاوره کې له منځه یوسي. پاکستان نه نیسي وژولی، په دې توګه غواړي چې له خپلې دغې لارې نه دنیا ته هم دا وښيي چې د دغه شخص نیول د پاکستان له خوا د امریکې د متحده ایالاتو او د هغه متحدینو لکه سعودي او قطر او دوی ته یو ډول شین څراغ ښودل وي چې ګویا هغوی هم خوشحاله کړي چې پاکستان د تروریزم ضد فعالیتونه په کې لګیا ده. بل پاینټ دا هم کېدی شي چې عمران خان غواړي د یو نوي حکومت په توګه له امریکې او له غرب سره خپل ریلیشنز ښه کړي په دغه اقدامات.
بلخو رحم الله یوسفزی وایي طالبان د پاکستان هره خبره نه مني ځکه چې هغوی دغه جنگ د خپلو ګټو لپاره کوي. نوموړی زیاتوي لدې مخکې هم پاکستان مولا عبیدالله، مولا عبدالغنی برادر، مولا احمد الله نانی او داسې نور ډېر طالب مشران نیولي وو، خو د طالبانو په پالیسۍ کې څه بدلون نه و راغلی. یاد وي چې د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ په دسمبر میاشت کې نیغ په نیغه خبرې شوې وې، خو بیا په قطر کې کېدونکې خبرې وځنډېدې او نوې نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات د مټې تحصیل لارکوټ سیمې د پولیسو چارواکي وایي د ناموسي قتل په تورې د یوې کورنۍ درې کسان نیولي دي. پولیسو دغه ګرفتاری له هغه وروسته وکړې چې تېره ورځ د یوې 20 کلنې ښځې مړې د مټې روغتون ته یوړل شو. په لومړي کې د دغې ښځې کورنۍ ویلي وو چې هغې ځانوژنه کړې ده، خو پولیسو د لومړنیو پلټنو نه پس ومونده چې دا د قتل کیس دی. وروسته د هغې درې نږدې خپلوان پولیسو ونیول چې وایي عدالت ته به یې وړاندې کړي. له سواته د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل اورو.
سوات تحصیل مټه ارکوټ پولیس په یو کاروای کې د واده شوې مړې ښځې د خودکشۍ پیښه رد کړې او وایي چې دغه د غیرت په نوم وژنه ده چې پکې د وژلې شوې ښځې خاوند سخر او خواښې ګرفتار کړی شوي دي. پولیس انسپکټر عثمان علي وایي چې دغه مړې د مټې په روغتون کې پروت و او چای مقدمات درج کوله نه، نو د قانون تر سوري لاندې دوی د پولیسو لخوا د غیرت په نوم د قتل مقدمات درج کړي.
مخبر په ذریعه اطلاع ملال سو چې راځي نه مخکې د غدار چې زار خوړل شي دي، بیا اطلاع ملال سو چې راځي وجل شي دي مخکې د دې نه یو شپه مخکې دي کړه خلک لري دا د هغه په بنیاد باندې را دي قتل شوی دی، ځکه به کې موږ ځان مودې کې فلاره په بهر ملک لري مور ریپورت نه کوو ماما نه کوو.
سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي د اویکنی انداره بیا بیا وایي چې د غیرت په نوم هر کال په دې سیمه کې په لسونو ښځې وجلې کیږي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکوي. د یادې ادارې مرستیال مشر شمشیر علي خان وایي کچرې دغه رنګه کارروایي پولیس کوي نو دې پیښو کې به کمی راتلل شروع شي.
په دې کې چې اوس په نږدې ورځو کې کم دغه شی دی چې یاره د غیرت په نوم باندې کمی وژنې وشي، په هغې کې به پولیس سبسټریټ چې کوم دی د خپل دغه مدعي په شکل باندې دغه به کوي، نو که دا په مؤثره طریقه باندې وشي نو په دې د غیرت په نوم وژنې چې کمی کېږي په دې کې د ډېر حده پورې کمی راتللی شي. بل دا چې خلکو ته اویرنس هم پکار دی، آګاهي پکار ده د قوانین په لحاظ سره.
د مټی تانې اس اچ او بغزاده د یادې پیښې پاړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مقدمه کې د غیرت په نوم وجنې خصوصي ماده هم لګولې شوې. ملزمان به عدالت ته وړاندې کوي او د قانون مطابق کاروایی به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو فعالین وایي د غلطه په کم عمره کې د جینکو د ودولو له وجې مشکلات مخې ته راځي. دوی وایي په قبالي سیمو کې نه نوي پسلو کې ودونه په کم عمره کې کیږي چې د مور او راتلونکي ماشوم په صحت یې بد اغیز پرېوځي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف هم ویلي چې په پاکستان کې په کم عمره کې د جینکو د ودولو دود موجود دی. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې موضوع رپورټ لري.
دا نه پاورز پیښور کې هم په دې حق لا د یو غونډې پر مهال د بلو وینز په نوم یو غیر سرکاري تنظیم مشر قبر نسیم مشال ریډو ته ویل
چې یونیسف دا غي چې کما 2017 رپورت دغه مطابق په پاکستان کې 24% ودونه چې کم دی هغه د 30 کالونه په کم عمر کې کیږي، او هیلث اینڈ ډیموګرافیک سروې اف پاکستان د 2017 او 2018 چې کما ډیټا دا غي مطابق په خیبر پختونخوا کې 15% جنکې داسې دي چې 30 کالونه کې ترسيږي نو خپل پیله بچیلا جنم ورکړي. د ډبلیو ایچ او یو ریسنت رپورت مطابق په فاټا کې چې کما سیمه ده په دې کې تقریبا 99% ودونه چکم دی، نو دا د کم عمره ودونه چکم دی کیږي.
بلخو په پاکستان کې د ماشومانو د خېګړې او تحفظ لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم مشره ویلری خان یوسفزی مشال ریډو ته په دې مقول چې کم عمره ودونه د ودیدونکو جنې او بیا د پیدا کیدونکو ماشوم د صحت او تربیت دواړو لپاره ګټور نه وي.
د کم عمر نه واده طبیعت د لپاره سوره نقصان دی. 50% مور چانسز شته دی د سټیل بون بچی، او دویمه خبره ده ما د لپاره هم ډیر خطرناک دی. او ما په خپل بچی دا هغه د خپل طبیعت او میټابولیزم ختم شوی نه دی، او مطلب ده کې یو بچی یو بل بچی پیدا کیږي.
ول د یت تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر عمران ټکر وای چې پاکستان نړیوالو ادارو سره هم په دیړه لوزنامه کړې دي چې د کم عمره ودونو به ختموي، ولې تر دې دمه په هغه عمل درآمد هم نه دی کړی او نه ورله قانون سازي شوی ده.
پاکستان په اسلامي نړۍ کې په پهلا نمبر باندې وو چې هغه د ماشومان د حقوقو بین الاقوامي معاهده چې دا کومه ده په هغه باندې په 1990 کې صرف دستخط نه کړی بلکې توثیق یې کړو، او بیا پاکستان دا کمیټمنټ هم کړی کوم چې سسټینبل ډیولپمنټ ګول پاکستاني سره د 2030 پورې پاکستان دا وایي چې موږ به د ملک نه د کمره د واده خاتمه کوو. نو که دا د شمار بیا 2030 هم دومره لري نه دی او قانون سازی نه وي نو ما ته نخکاری چې دا به وشي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت د قانون صوبای وزیر سلطان خان او بیا د زنانو د خیر خیګړې د صوبای کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبای سملې غړې عائشه نعیم سره بیا تماس نیول هڅه وکړي، نو د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. بلخوا د واده لپاره د جنې او د هلک د عمر حد د 14-18 کالو کول لپاره بل د خوشا لسو کالونه د خیبر پښتونخوا په اسمبلې کې پروت دی، خو لا تر دې دمه پاس شوی نه دی او قانون نه دی جوړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باډي سیکان چې جنگونو نورو سیمو ته په کډه کولو اړ کړیو بیرته یادې سیمې ته ستانه شوې دي. دوی یو وارې بیا خپل کار روزګار شروع کړی او وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به خپلې کورنۍ هم باډې ته له پېښوره بیرته ورسوي. دوی وایي باډه کې د دوی د ماشومانو لپاره تعلیمي ادارې نشته او د دوی مذهبي ځایونه هم خراب شوي دي. فرهاد چینواری د دوی حال اخیستی دی.
نینان سنگھ چې د بخوارې سه په باډا او تیرا کې حکیمی د بیان خرڅوي د خپل ژوند په حق له مشال ریډیو ثوي
کډم په پیښور کې دی. اوس موږ د غلو کې له پورا کډی نه لوري ځکه چې مشمون مل ته تعلیمونه دي د دیو جنې تر او چې الله ټیک نو متاثر شول ځکه چې په علاقې کې څوک پاتې کې دي نو هغه کوم کلی وران شوی دی. دکانونه وران شوی دی, کاروبارونه ختم شوی دی. هر څه اوس دوباره په نوی انداز باندې به کلی بم جوړو, کاروبارونه بم ځان الگ الگ سیټ کوو او بس په مزه مزه لګی وینو.
د باډی کیم سنگ وای چې کلا تعلیمی ادارې بحال شي او ویجاړ شوی کورونه ورغوي نو بیا به د استوګن لپاره بیر ته باډی ته راشي.
وسم مندل ته خوښ ته چیرې شو خو ماشومان یا سعودیات واجنه سعودیات زموږ څخه کم دي. اډوکیشن سیستم هم خراب دی. زموږ مذهبي چې کم رسومات او وغیرہ هغه سیستم یې لنډ دی ریډی شوی چې دا ریډی شي نو موږ ان سر مستقل هم درته.
د باډی امیر سنگ هم د خپل اوسنی حالت پاړه وویل.
دکان وران شوی وو, خراب ګودامونه ډېر خراب شو, دکان ټول به خراب شو, ورس باړې بند کړ, کرپی لګولې وو, راته کار ورشي باړې بند وو. اوس خو می دا وی چې دا ډېر وو چې باړې باندې شي باندې نه دا باړې آډب غری کی ویلان آډب غری کی خپل زینې دي مړې ژوندې بدل ته ګورې دي مل ته مړې ژوندې ژوند خطرې ګورسا.
باړې تی را سره تعلق لرون کی سکان وای هلتا د دوی خو او شا یو نیم سل کورنې ژوند کاوه خو اوس بي ځای شوی. د خیبر انتظامی چارواکي وای امنیتی ځواکونو یو وګدې د پورې په باډا او تیرا کې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات کړي او دغه سیمه اوس پاکی کړي او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواره, مشال ریډیو, خیبر.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
دي ډېر سخت
راغلي تیر دي هر څه ته
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د میرانشاه بازار یو شمیر دکاندارانو او د جایداد مالکانو د انتظامی خلاف په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي حکومت د عملیاتو پر مهال د دوی دکانونه ړنګ کړیو خو اوس چې یې بیرته مارکیټونه جوړ کړي دوی ته پکې برخه نه ورکول کیږي. حکومتي دریز بیا دا دی چې ړنګ شوي دکانونه په زرګونو اوس یوازې دیارلس سوه دکانونه جوړ کړي چې ښایي ټولو دکاندارانو او د جایداد مالکانو ته به ونه رسیږي. لبنونا عمر دراز وزیر رپورٹ را لګلی دی.
د میرامشاه بازار پراپرټی مالکان د 1300 ورځې په احتجاج دي او غوښتنه کړي چې میرامشاه نوی بازار تقسیم د انتظامیه واپس واخلي او د دکانونو تقسیم یا ویش ته په انصاف وکړي. دوی تور پورې کوي چې انتظامیه د نوی بازار ویش یا تقسیم په سر رسوخ کړي. ملک حاجی دریا جانوی
پروگرام دای دا بیر غلیوینا دا ردینا خپل کاکو پا ار طریقہ گوڑی پتا پلا زی چه کلا روغلی ادغی پا غلا پا پیتا تقسیم یو وکا میر جی دا کم ور پرشایی سالویر سڑی دی سی سبدو سرکو چه چه پر آکوک بیشتا ملاو نوی ادام را پر او دا دیل بیر دا ایم قیم ستی.
بیت اللہ خانوائی یو نیم سل پوری دا میرامشا بازار جایداد مالکان په نوی بازار کې محرومه شوی.
دای د انتظامیا یا د چا په خلو باندې ارچک شاو دا ویزی پلازې تقسیم یا داسې وکړ چې دا پنځه کاسون دی هر و څلور څلور پنځه پنځه پلازې ډبل سټوري زون ته خلوص کړي دا نیر خال کې پزی باندې پریاس په دا شه ډیر کاسون داسې دی چې هغه په روډینا شهر وغل په چمنینا شهر وغل اته دای وی چې زتو ته پیسې غوړه دا حالت وی چې ته ور دی ما میز دا ریکوست آی انتظامیا ته چې څه پرې دا بازو دا پلازې باندې شوی نوی او په پرسنټیج تقسیم کړی نوی میز دا کا سون چې څمر خلک آی پتر هه بغیر رسا دا درنا سوتی چې پر هر سړی ته حق رسیدلای.
ملک محمد نوروی میرامشا بازار دے ټول د سره جوړ کړل شي او هر دکاندار یا مارکیټ مالک لا دے مناسب حق ورکړي. دا انتظامی چارواکی وای میرامشا بازار جایداد مالکانو کمیټی سره خبرې روانې دي او نوی بازار کې زن خلکو ته دکانونه یا پلازې ورکړل شوی چې د ټولو نه راسي، ځکه چې دکانونه په زرګونو ډنګ شوي او جوړ شوي دیر لسوه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له ظفر خان نور.
د پاکستان اپوزیشن غوندونو د حکومت په خلاف د ګټو ډوزلو پریکړه کړې ده. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن دوه لوی غوندونو مسلم لیگ نونو او پیپلز پارټي ترڅنګ جمعیت علما اسلام فی او نورو غوندونو پرون په اسلام آباد کې ګډه غونډه وکړه او کمیټې جوړ کړه. کمیټې کې د ټولو غوندونو استازي دي چې د حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنۍ او د ازادۍ، اقتصادي تګلارې او په نورو موضوعاتو خبرې کوي. پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د ووټونو د رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي دي. د ټاکنو کمیشن ویان د پاکستان سرکاري ریډیو ته پرون ویلي چې د رواني میاشتې تر 9 خلک کولی شي دغه مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی ده چې په قبایلی ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د پښتونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې وشي. د سوات پولیسو پرون د ناموسي وجنې په تور درې کسان ونیول. پولیس وایي په نیول شوو کسانو کې د وجل شوي یوې ښځې خاوند، سخر او خواښې شامل دي. په سوات کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي په سیمه کې وخت په وخت د غیرت په نامه ښځې وجل کیږي چې زیاتره داسې پیښو ته د ځان وجنې نوم ورکول کیږي. افغانستان د سولې لپاره امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره کتلي دي. ارګ ویلي خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. زلمی خلیلزاد پرون له هند کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې هغه به پاکستان ته هم لاړ شي. او اروپایي ټولنې د وتلو یا بریکزټ په اړه د وزیر اعظم تیریزا می طرحه د برتانیې پارلمان رد کړه. د برتانیا پارلمان 422 استازو د طرحې په مخالفت کې رای ورکړي. میګا د رامنځته شوي بدلون وروسته د اپوزیشن مشر جرمی کوربین د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي چې نن به ور باندې بحث کیږي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته واورول. اوس په پروګرام د مشال رادیوي مجله واوري چې نجیب امیر تاسو لپاره تیاروي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې په یو تازه غنه کې زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې دا ونی د دوه بااستعداده پښتنو ځوانانو سره د غوی پر ژوند او کار غږیدلی و. گلاب خان گلاب په دوحه قطر کې د وی ادبی ټولنې نوې صدر ده.
او ملګرو په مو باندې اعتماد وکړو او مو ته د مشر ولای چې کومه لونګۍ دغه په مو کې د ولا نظر به هم دا دې کومه مو ته ودامل او شو دی چې پرا پرا کوشش کوم چې دی حق ادا کوم.
او عظیم وزیر د نومیالی اردو ژبې شاعر حبیب جالب د شاعرۍ د کتاب پښتو منظومه ژباړه کړې ده.
دا یو اردو شاعر و حبیب جالب بس دا غوی دا شخصیت نو زیات متاثر شوی وم بیا غا کلیات ما ترجمه کړو.
په خبرونه کې بعد د غو دواړو ځوانانو 55 هم در وورو بدرګه موکړه. گلاب خان گلاب ځوان پښتون شاعر او لیکوال دی. لوی مدیر رئیس د پښتونخوا د غزوان په دوحه قطر کې ژوند کوي. پښتانه مسافر شاعران په پردیسۍ کې هم د ادب د ود او پرمختګ لپاره کار کوي. په دوحه قطر کې د پاک پښتو ادبي کاروان په نوم یو ادبي ټولنه له خیسته او ډیرو کلونو رئیس فعال ده. گلاب خان گلاب چې د کورمې ضلع د اوچت کلي اوسیدونکی او په قطر کې میشته د دغه ادبي تنظیم نوې مشر ټاکل شوی دی. ما د مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې کړې دي. دی وایي
سلامونه نګی هلی امیر صاحب ډیر احترامات وړاندې کوم. یقینا چې تاسو دې مشال رډو کوم دې پروګرامونه دې دې پښتو لیول سره د ادب لیول سره هیڅونه پټ نه دي او موږ تاسو ډیر مشکور یو په وخت وخت تاسو موږ ته مکاره کړی دا او په خپل پروګرامونو کې موږ یې کړی دا د سوال جواب دا امیر صاحب پاک پښتو ادبی کاروان دوه کتر نو کې یو تنظیم دا چې هغه کاروان دا پاک پښتو ادبی کاروان تیرو تقریبا اتل سکولو نه هغه پینځل شو کولو نه هغه دی ادب خدمات کې په دوه کتر ته دا هغه کول په کول هغه نوې ټکنه کېږي دا ټولې کمینی نوې ټکنه کېږي او دې پیر کې تقریبا دا اوس تقریبا یو جمعه کېږي چې هغه ټکنه وشوې او ملګرو په موږ باندې اعتماد وکړو هغه موته د مشوروالۍ چې کومه لونګۍ دا هغه په موږ کېږده والا نو به هم دا ادی کومه موته ودامې لور شو دې به زه پراخره کوشش کوم چې دې حق ادا کړم او دې ادب خدمات کوم دې ادب او خدمت کول د پاره یو مکان په لور سره غلی ده.
صحیح ګلاب خان کدر ته وایي چې څه بدلونونه راوستل غواړي پاک پښتو ادبی کاروان دوه قطر چې تاسو اوس مشر ټاکل شوی یاست د کې مو سب پلانونه دي چې د ادب لپاره د کلچر لپاره څه نوی حل ځل کول غواړي.
امیر صاحب له خپل سوال بالکل مو تقریبا د کله ته نو د کومه دی ادبی کومه دنچاوی هغه صدر څه جوړ شي کبینی بیا هغه کبینا ځون ته خپل ټګي هغه نائب صدر وی جن سیکرټری وی رابطه سیکرټری وی پریس سیکرټری وی خزانچی وی هغه خپل مو ټکو هغه کبینی تشکیلا مو تقریبا فوش شو دا هغه تشکیل وای ورکو نغه کی مو زیات لکه په دې مونږ یې غویر کی زورم په دوه خبرې ورکو را رواني کومي ترشي و ترشي غونډې وکيږي تنقیدی غونډې وکيږي او د ملګرو تقریبا موږ سره شپې اته کسان دي چې هغه د کتاب مرحله ته رسیدلي دي هغه سره موږ د کوم موږ نه کشرون محدودې دي او دو سره موږ دا نستای تیز کړی شروع مو کړی مخکې به موږ میاشتې کې یو ټې غونډې کېدو اوس جمعې په جمعې کې نو هغه ملګرو کتابات شکل ته تقریبا څلور پنځه کتابونه مو روان دي زور مو سره په درو خبر ورکړی چې دا ملګرو کتابونه چوپ شي تنقیدي غونډې دا زیاتې کړی شي او تر څو یو بل ته ورکو د نوي کوم ملګري
سید د دې لپاره خو مالی امکانات به په کار وی ګلاب خانه کتابونه چاپ کول هفته په هفته غونډه جوړول چې شاعران دې پکې برخه واخلي نو دا څنګه ممکن ده د دې لپاره پیسې لکومې کوي او د امکانات څنګه برابروي؟
امیر صاحب بس لکه موږ خو کوم وټ پروګرام چې په دې سره هغه د لپاره پاکستان یا وټ کوم شخصیت کوم وټ شاعران مترسي هغه د لپاره دې مو حال کوو خپل فاندینګ کوو نه حال به لې شو بالکل ته دي خرچا کی هغه نه علاوه مو خوش قسمت دی دا غدا په دوه کتر کې لکه دی مو یو د کوم کوم مشران دي خو نصیب خوک صاحب دا رضا خان صاحب دا اسماعیل حساس صاحب دا مو سره د دې کې جوش تو دا نه یا پی پو اپی وی ادو جو مو باندې خپل وجرو ته رغو غو د کوم ادمی ملګری دي او شي هغه د کوم د پښتنو مومن نصیا دا کوم چای بسکټ کې هغه مو ته خپل ځونه تر په کوم سحر یو جنې ته ویر شو او نور چې کوم ملګری دی بس اوس خاصره 15 کام خرچ هغه مو خپل مانځ کې پندین کو او کبیا ته ول منو رغلو هغه د پاره بیا ته کوم دی هر سره کې هغه د پاره مو خپل پندین کو نور به هر طرف مو ته څه دسی ریسپانس نه دمیلو
د پاک مو خپل چارو کې بریالي لره په خو به مسافر د متحده عرب اماراتو نه شو خاصمونه دسی وخت په وخت ادبی مجلم چاپولې تاسو سه په پام کې لره د دې کار لپاره څه کول غواړي؟
بالکل امیر صاحب مولا کا په مخکیا مو 2009 تر 2014 پورې چې یو رساله چلی دا دوران هغه دی پاک پښتو ادبی کاروان په مرسته باندې وا بیا لبد مرغ هغه رساله بیا باندې شو نو چلی دا یا او تر په پېښور پېښور کې لکه چشمان مساحل او غلام حسین محیب صاحب یغو چیپ ایڈیٹرونو هغه دغه نه مو غزلیا ورسته ولی نصر شکل کیمبالی کل ورسته ولو هغه اوس باندې شو دا نو په دې باندې خمو د سی ام اس ای بیا خبرې مې کړې خو ان شاء الله چې دا خبره هم تاسو یو په یلن کې زکوا او نو رسالې ته به مو ان شاء الله نو اقدام کوو په دې سره د یو څه څور د ملګرو وځنه ته کتاب شکل کې نیو انس د مجلس شکل کې خلکو ته ورسیږي او ته یې رادار لري دي شته.
صحیح تاسو د دې ادبي ټولنې ټول غړي سمره دي
او اوس تقریبا موسی اړ دشتر کوم کسان دي موسی شل شیران دي او دا ټول د پادر مدې پوجي په شیران دي نور مو سره لکه تقریبا د کی مو دوا شکونه وی دی الفلاحی کوم خدمات وی لکه دی کی بختنه دی ضرورت تکلیف وی چوې کمی پرابلم وی چوپ سپټول کی بیماران وی انا وکي مو سره د سیتاسون ته چې وی لکه ای نو د خپل لکه شیراز اورګوی صاحب ګلستوب مومن صاحب لطیف در سامان د سینا کاوله انت واس نه برابر دی د سی لغه دی شیخ نمالری په دوي کې ناغه به موږ سره په دې تنظیم کې هغه ګډوندا هغه تقریبا هغه سره دی موږ تقریبا تعداد د 10 کسان ته دوا
صحیح او د په وطن کې چې کوم ادبي جرګې دی په افغانستان او پښتونخوا کې دا غوي سره هم تاسو په رابطه کې استه
مو دی بالکل لکه نن سبا په فیسبوک کوم لار ده په هغه مو دي سمو کو خلک دې خپل علاقے ولا بدا کوم چې موږ سره دا پیښور کې لکه اسیر منګل صاحب وشو دی تل ادبی چمن ملک مزدور وشو دی سدی ولا چکما ټولنه دا دی پر چینور کوم استین هر دا یو ملګرو سره بالکل مو په هر نه مرستا او سره کو نو سره دی هغه اړیکی بالکل برابر دی او دی دغه هغه چې کوم پروګرام کیږي دی پاک پښتو ادبی کاروان هغه سره ملي مرستا خار کله کړی دا
صحیح او د دې ترڅنګ کوم ته تاسو د ټولنیزو رسنیو طرف ته اشاره وکړه په فیسبوک طرف ته پدې کې ډیر زیات شاعران فعال دي پدې کې ځنې داسې هم دي چې تاسو د دې ادبي تنظیم غړي به هم وینئ درته ویل شي سوشل میډیا د پښتو ادب د ترقی لپاره د پلیټ فارم په حساب باندې د درس په حساب باندې استعمالول شو مونږه
بالکل دی فیسبوک دا بتوان چې مې سره نن سبا د کوو چې کله فیسبوک په حال شو دا بیا خاص کړ دا شعرونو لوست تر غلیا نو دا بتوان چې دی پښتو غزل کې د جدیت تر تتنل او دی پښتو غزل دنیا ګوډ ګوډ تر سوال نو دی بتوان چې دی فیسبوک مامو وکې ډیر ورټ کړدار دا او ډیر تاسو ان چې کوم په ایرو کې پټ لالو نو نو کلام خو کلام کې زور دا خو فیسبوک مو مو سره ډیر مرسته کوي چې هغه د نړۍ ګوډ ګوډ ته ورسولو نجیب امیر صاحب ناز فیسبوک مو تقریبا 3000 فیسبوک ته ویل کې زور دی چې 2 منټه کې خبرې کوي هغه کوم نه ډیر لري خو بیا هم مو سره ډیر نشته دا نو دی وځي نه فیسبوک مو مو سره ډیر مرسته ده
اس رازی ہم دا گلاب خان گلاب ل شیرنو خوند وخلو
تا ل تروسا چریختیا خبر و نکڑلی تا ل تروسا چریختیا خبر و نکڑلی ما ہم پجون کی دریا خبر و نکڑلی چری دی هم را باندې داس احسان اونکړلو چری دی هم را باندې داس احسان اونکړلو چری دی هم را تخنده خبرې اونکړلې زه هم احساس لرم فکر کړم د ځوانو جذبو زه هم احساس لرم فکر کړم د ځوانو جذبو تا هم زما سره هم دا خبرې اونکړلې هم جنت هم دوزخ خبرې واړه وکړي همی جنت همی دوزخ خبر واړه وکړي د مینې باب مندی مولا خبرې ونکړلی ګلاب چرته بچ ذکر د نفرت کیدلو ګلاب چرته بچ ذکر د نفرت کیدلو بیا بشوم غلې بیا به ما خبرې ونکړلی
داود پاک پښتو ادبی کاروان دوه قطر مشر ګلاب خان اوس درته یو بل تکړه ځوان در پیژنو دا ځوان عظیم الله دی چې د عظیم وزیر په نوم شهرت لري دی په یو وخت ډیر کارونه کوي خو تر ټولو ښکلی کار یې دا کړی چې د مشهور اردو ژبې شاعر حبیب جالب د شاعرۍ پښتو منظومه ژباړه کړې چې تر چاپ لاندې ده نوموړی د شاعرۍ تر څنګ نثر هم لیکي انځورګري هم کوي او په موسیقي هم پوهیږي نو راځئ له دې تکړه ځوان سره څو شیبې د زړه خواله وکړو دی وایي
زما پورا نوم خو عظیم الله دی او کلمی نوم دی عظیم وزیر باندې مشهور یم زه د وزیرستان سره تعلق لرم د بنو سره په خواو شای لکه جانی خیل کې دا غزما کلی دی زمون عام ساده شانته کلی دی او زه اوس د کاون کې هم د ام پښتو د باچا خان یونیورسيټي نه
نو ال تم مستقل وما او ایم ای پښتو زما سٹارټ تا
صحیح عظیم الله عظیم وزیر صاحب قدر ته وای چې دی ادبی هلو زلو سره سمره وخت نه تاسو وابسته ست شوق مور سره څنګه پیدا شو
یره دا خبره خود دا سیدا چې مونږ یا ماشومان او تقریبا زما د پلار د وخت یا زما د مشران ورونو زمونږ سره کور کې دا کتابونه او دا خوشحال بابا د رحمان بابا ځای په ځای مونږ له ماشومان وو او اصلا زمونږ په لوري دا تعلیم روایت هم ډیر زیات نه دی لکه زمونږ په دې ټوله قبیله کې یو ما تعلیم کړی دی نو زما پلار هم تعلیم کړی و نو د هغې د وجې سره هغه کتابونه مما کته او تقریبا دا پنځم او شپږم جمعات نه هغه وخت به یار سلا و شیخ مدینه خیله به ما خپل غزل ورکول نو بیا چې زه روز تراغ نه مزه تقریبا په اووم جمعات کوم بیا زمونږ د علاقې یو نامتو ادیب دی ډاکټر محیب وزیر بیا هغه زه ځان سره واخیستم او هغه وخت انجمن ترقی پسند مصنفین چې کوم لیکون کې وو دا هغوی سره ما مونده کړو نو بس بیا د هغوی سره زه روان وم بیا چې کله مترقی لیکوال شو انجمن ترقی پسند نه دا بیل شو نو بیا زه هم هغوی سره بیل شوم تقریبا او زه پښتانه مترقی لیکوال د بنو سره مستقل تعلق لرم او زما شاعری سره شوق دی شاعری مې کتلې ده شاعری مطالعه مې زیاته کړې ده شاعری مې خوښه هم
صحیح نو څومره وخت نه تاسو شاعری کوئ چې دا شاعری خو سړی پښتانه ټول شاعران دي ماشاءالله خو بیا دا سوي چې یو مرحله راځي چې سړی وایي دا شعر اوس که زه ولیکم دا باید خوندي پاتې شي نو هغه کومه مرحله وه څو کلن وي سویم صنف کې وایي چې شعرونه دې لیکل واده بیا ځان سره خوندي کړیم دي
اصل نه دا زمونږ د سکول دور وو تقریبا په څلورم پنځم جمعات کې به وم نو هغه وخت خو به مونږ د سکول د ترانې لیکلې مونږ د شاعرۍ نه هغه شانتې خبر نه وو خو هغه سکول لپاره به نظمونه د ماشومانو لپاره ترانې ما برابرولې بیا وروسته زمونږ علاقې کې یو بل شاعر دی فیدا محمد فیدا بیا هغوی ما ته وایي چې ته خو خپل غزل لیکلی شې نو ته هغه خپل غزل لیکه نو ما به خپل ما ګډ غزل ولیکه نو هغه به راته ټیک غلطیانې به یې راته وخودې دا تقریبا 2006 کال وو او بیا 2008 نه زه مستقل طور پر د محب وزیر په د سیوري لاندې بیا هلته به تنقیدونه دا ادبي محفلونو کې ناسته ولاړه ما وکړه نو بیا د هغوی نه بیا ما مستقل لیکل شروع کړو غزل
صحیح نو تاسو چاپ شوی آثار لری سمو چاپ کړی تر اوسه یا سمو تر لاس لاندې چې نږدې وختونو کې به چاپ کیږي کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي نثر مو لیکلې شعر مو لیکلې ژباړې مو کړې
اصل نه ما تقریبا د خپل شاعری یو ټولګه په خیال کې وا خو بیا هغه ما بیا بیرته وزنډوله ما وی چې شاید چې زه اوس نه پوهېږم وروسته بیا پوه شم او بیا اوس زه خوشحاله هم یم کنه یو وخت ما پروف ایډیټنګ هم ورکړی خو بیا مې هغه خپل کلام ایثار کړو چې دا شایع نه شي او د هغې په ځای زه دا یو اردو شاعر و حبیب جالب بس د هغوی د شخصیت نه زیات متاثر شوی وم نو بیا ما هغوی فن وکتلو نو لکه هغوی شخصیت خو په خپل فن نه ډېر زیات اعلی وو خو بیا هم لکه هغوی فن هم د ستاینې وړ وو هغوی غزل هغوی کلام یا خو زمونږ د نظریې سره سمون خوړلو یا څه مثال ما له خوند راکړو بس بیا هغه کلیات ما ترجمه کړو خو د هغه کلیات چې کوم غزل دي صرف غزل ما ترجمه کړو بیا تقریبا یو څو کاله پس یو بل کس دا به زه درته چاپ کړم او بیا خو ما ورته توجه ورنه کړه نو هغوی په داسې انداز کې چاپ کول چې هغه زما خوښ نه وو نو بیا د ثقافت محکمې دپاره زمونږ استاد دی بچخان یوسې کې ډاکټر بدرالحکیم حکیم زی صاحب نو هغه وایي چې دا خو به ثقافت محکمې له ورکول غواړي بیا ما هغه ثقافت محکمې له ورکړل نو اوس هغه به چاپ کوي خو لکه خوښ کړی دي او هغه به په نږدې وخت کې چاپ کړي
صحیح دارا ته وایي ګرانه چې د حبیب جالب خو د اردو ژبې ډیر نوموړی شاعر دی او د ده شاعري چې دا ډیره پرمختللې شاعري ده او د دې شاعري د کول نه پس تاسو آیا استادانو ته د دې منظوم ژباړه تاسو خودلې ده د شعر ژباړه په شعر کې ډیره ګرانه معامله وي نو تاسو څنګه وتوانېدی په دې باندې او د استادانو نظر عمومي څه دی چې دا که په دغسې چاپ کیږي نو تاسو ښه ژباړلې د استادانو نظر د دې باره کې مثبت دی عظیم الله خانه
او اولین ما خو د ډیرو کسان نه کړی هغه کسان چې دینه مخکې ژباړې کړي دي لکه طارق محمود دانش صاحب او بیا زما چې کوم خپل ذاتی استاد دی هغه ما محب وزیر صاحب ته مخته کړی وه او زمونږ هغه دیدار وزیر ته مخته کړی وه زای په یو سو نظر ته کیسر پر دیوم چول ولکه زیاتره ما د موهب په خچه 13 او تقریبا بیا دا خو یو شاګرد د لیکلو د پاره هم چې لکه په کمپیوټر کې ولي کی په خابه نه پروف اډیټینګ د پاره هم بیا موهب سی ورکړه زمو هغه یو شاګرد واغلا
صحیح نو په دې هیله چې تاسو دغه کړي خدمتونه پښتانه یاد وساتي دغه تاسو داد درکې چې داسې د نورو خسته او شاعرانو چې د نورو ژبو د دغوی ژباړې وکړي همدارنګه د پښتو ژباړې وکړي اردو ته یا نورو ژبو ته د دې تر څنګ تاسو د موسیقي سره هم علاقه لرئ نو موسیقي د اورېدو حده پورې خو زما هم خوښه ده خو نور وس مې پرې نه رسېږي دا راته وایي چې ته پکې نور مخکې تلی که نه
د موسیقی هم دغه شانتی ها ده چه اصلا زمان بل یو ترزوی و آغا نوم ده سیدوالی وزیر آغا یو فوک علاقایی سندر خاره ده نو آغا خود زمان سرکور که واقع باجو مجو ده موسیقی سمان که ما با ده بچپن لاس وحل نو بیا لکسنگ تاس تپات ده چه ادب آغا که موسیقی ده که پینٹ ده که هر کم فنون لطیف ده نو داد یو بل سر جور تعلق لری نو دا غیل اثر لانده چه زمان پا مزاج کی شاعری و زمان پا مزاج کی دا ادب سر مثال تړون وو نو دا هغې د وجې مثال ما شاعری موسیقي له هم توجه ورکړه زما موسیقي هم ډېره خوښه وه په موسیقي کې زه لکه خپل بذات خود د بچپن نه ما هغه وخت ما ورکوټوالي کې بیانو غږوله اوس زه خپله هارمونیم هم غږومه او څه وخت مې تبله هم غږولې ده خو هغه شانتي نه لکه استاذان خو د خپل شوق مطابق مې
خپل سندره وایي دا مهمه ده موسیقي هم غږولی شي خو غږ لري خنجره لري او ښایسته غزل ویلی شي ما چې اورېدلی نو دغه مهمه ده
موسیقي له دومره توجه نه ده ورکړې لکه څومره توجه چې ما د ادبي مطالعې له ورکړې ده یا ادبي مثال غزل له ورکړې ده شاعري له ورکړې ده نو د هغې په نسبت ما موسیقي له کمه توجه ورکړې ده
صحیح درته وای چې د دې ترڅنګ مونږ اوریدلې چې تاسو د رسامۍ سره انزورګرۍ سره پینټینګ آرت دغه سره ملاقات لري نو یو سړی چې په موسیقي هم پویږي هغه شعر هم لیکي نثر هم لیکي او د نورو ژبو نژباړ هم کوي او بیا خدای پاک د پینټینګ کمال هم ورکړي نو راتلونکي تاسو په کومه لاره کې ډیر ځلانده وینئ که یو وخت راشي چې د یو انتخاب کول وي نو تاسو به کومه لاره ځان دپاره غوره وګڼئ
او ولا چې دا سوال خود سه دي کې دا خو په وخت ثابت ای خو زما چې کوم اوس خیال دی نو اغه زما دا خیال دی چې زب زیاتره توجه چې دا اغه زما ادب لور کړی دی زما مستقل لکه زو ان چې زب پراتون کې لکچر پروفیسر جوړیږم نو دا اغه تر عمل زما ادب وخت دی زب ادب له توجه کوم او په ادب کې هم شاعری کوم چې ښه شاعری لکه ما شاعری دومره توجه کړی چې زو داوم نه غواړم چې زما چې زما نظریه په ما باندې دومره کلکه شي چې زما غا شاعري ځان سره یو سي دا هم چې شاعري له زیات توجه کول پکار دي او شاعري چې زمونږ نه څه غواړي هغه کول پکار دي نه دا چې مونږ په جذبات کې راشو یا د وطن یا د اساس او بیا هغه د شعر نازک مزاج ته نقصان زمونږ د جذباتیاتو نه ورسي نو زما خو شاعري خوښه ده او زه وایم چې زه به شاعري له توجه ورکوم او خنه ښه شاعري به کوم زما خو اوس اراده دا ده البته دا موسیقی او دا پینټوم دا هم د شاعری د ادب سره نږدې دي نو ما دا هم کړی لکه ما پینټ دومره زیات خو کړی نه دی خو لکه زما خو وخت ما کوم پینټ کړی دی هغه ما ادبي کړی دی یا د ادیبانو تصویرونه یا ما پینټ موسیقی آرټ د یو بل سره لکه شریک کړی دی ځکه په موسیقي کې وایم نو موسیقي هم زه د ځان سره غږوم زه زیاتره په محفلونو کې داسې کلام غږوم چې هغه مثال په عوامو باندې زیات اون نه لګي عوامو ته ډیره مزه ورنشي خو زه د ځان لپاره غوم ځکه پینټ کوم نو زه داس زیاتره داسې پینټ کوم لکه ما زیاتره تصویران د مهدی حسن جوړ کړي د نصرت فتح علی خان می جوړ کړي د ناشناس می جوړ کړي د ټکر یا مثال د موسیقي د آلاتو خو زما زیاته توجه چې دا هغه به زه په شاعري ورکوم
صحیح او دغه هنرونه مونږ ته خو مزه راکوي چې تاسو کوئ نثر لیکئ شعر لیکئ ژباړې کوئ موسیقی غږوئ او کانزورونه وباسئ خو دا راته ووایه چې تاسو د یوې قبایلي سیمې سره تعلق لرئ دلته د مشرانو خپل یو سوچ وي هغوی کورنۍ درنه خوشحاله ده که نه درته وایي چې دا پرېږده چېرته ډاکټر جوړ شه انجینیر جوړ شه چېرته پیسې وګټه دا خو کیسې دي نو کورنۍ دې څه وایي ستا د ټولو هنري فعالیتونو په اړه
او دا خو ډېر اهم سوال دی اصل نه زما د خپل علاقې نه بیا زما د خپل کورنۍ نه زما مزاج ډیر بدل دی. لکه زما چې کوم سوچ دی یا زما یا د محب وزیر یا د بل د بل دا په علاقې کې یو څو د ګوتو په شمار خلک دي، هغوی نور ټول دې سیزونو ته په ښه نظر نه ګوري. لکه زه به اوس دا وایم چې زمونږ په علاقې کې هغه علاقایي سوچ یا روایتي سوچ دومره زیات دی چې زمونږ چې کومه خپل سیمه ده په هغوی کې اوس هم موسیقي بند ده. لکه موسیقي بند ده دوی وایي د دې نه بې حیايي پیلاویږي او سو سو لکه د دوی هغه د خلکو سوچ دغه شانتې دی دغه شانتې. ما تر ډېره وخته پورې زه موسیقي اوس هم هغه شان د پروفیشنل طور نشم کوی د قبیلې د اثر لاندې دا قبیلوی اثر په ما دی. نو چونکه زمونږ د قبیلې خلک هغه شان ته تعلیم یافته دي نه، نو هغوی زمونږ د دې سیزونو نه هغه شان ته متاثر نه دي تر کومې چې زه یو مثال یا زما یا سو پورې یا تنخواه نه وي یا زه پیسې نه وګټم. نو هغوی ته لکه زیاتره زمونږ علاقو ته زه مثال زه یا زما په شان نور خلک هغه داسې ښکاري چې لکه دا مخ نه کوي دا دا د یو د یو کار هم نه دی لکه ورته بیکاره ښکارو داسې ته به وایي.
تاسې د ډیرو هنرونو مالک استئ او خدای پاک تاسو باندې دا لورینه کړې ده چې دومره ښایسته کارونه کوئ. زه ډیر زیات ممنون یم د یو داسې با استعداده قبایلی ځوان سره زه آشنا شوم چې هغه د ډیرو هنرونو نه خبر دی. کور دې ودان زړګیا، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې زما پروګرام ته حاضر شوی او مرکه مو را سره وکړه. خدای پاک مو په خپلو کارونو کې همداسې بریالي لانو روزه لګي.
مننه مامیر صاحب تاسو هم ډیر مننه او باید چې زمونږ د لوري کې کدا څه ځای په ځای کاسانی چې هغوی له تاسو توجه ورکړي هغوی د نورو خلکو ته خیر. لکه زه زما په شان نور هم ډیر غادي چې هغه مونږ په مانه ډیر مخکې دي او هغه چاته ښکاره هم نه دي. زه بای چانس راوته یم یونیورسټي ته یا چاته چرته ځای په ځای پیژنګلو جوړ شوی نو هغوی خدا سي هغه د کلي د ماحول نه راوته نه دي خو په هغوی کې ډیر ډیر سشته هغه د موسیقۍ په میدان کې دي او تنور د ادب په میدان کې هم.
اوس راځئ د عظیم وزیر او سید ولی په غبرګو وزنو کې خسته ټپی وورو او له همدې سره به له تاسو هم اجازه وغواړو. تل خوشاله اوسئ او مجله اورئ.
پور تیرا تخایا زور دن یم ننوا دی بادر زاما دسل فتار پاشرفی دی مد جانل پلاس گیڈی ور کڑی دینا پون دوارا پرا بریو پتا می تیر دی گڑگوتی سرو سرونا راشد خپل تصویر سنبھال کا تم دشمیش پاک پوی خطی روینا مینا کے دمرا بازی بس دا چسر او مل پہ سڑے دوڑا او بیلینا مال دیرے تاویزو کا دلی ونی مینا تک ہم ستا پیا دونو باند واوڑے دما سواس چھلاڑم پجوں گلو باند واوڑے دما ال تک ہم ستا پیا دونو باند واوڑے دما ال تک ہم ستا پیا دونو باند واوڑے دما جانا نہ تمرا را سرا
سرخی جو زنگنو بس جڑ گلونا